وخت په افغانستان کې د غرم د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو په وی بلې پښتو خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسی جرګې نن د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د امنیتی ادارو مسؤلین غونډې ته بللي وو د استجواب لپاره او د پاکستان لوري د افغانستان پر ختیځو سیمو د راکټي بریدونو او د غرس په افغانستان کې د نامنو د زیاتوالي پر پیښو د هغوی نز له هغوی نه پوښتنې کولې په دې اړه له کابل سره تماس نیسو او تاسو له وروستي حاله خبرو د غرض د افغانستان پر ځینو نور موضوعاتو په خبرونه کې هم راپورونه او مطالب راغونډ شویري د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث لرو چې په افغانستان کې د ناتو له وتلو وروسته د دې تړون د پوځي تاسیساتو او اډو پر مسلې څرخي خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لیون پنیتا وای د مصر جمهور رئیس محمد مرسی او مستقل سړی دی او دیموکراتیک بدلونونو ترجمان دی د سوریې حکومتي جنگي الوتکو تیر شپه په حلب ښار کې د یاغانو په سنگرونو بمی حمله وکړه او مخکله چې د سیمه ییزو نړیوالو خبرونو تفصیل واوري قاسم سولمل د افغانستان کورنی خبرونه اوروي
سلامونه او شچاري د هم مهم سرټکی د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې پریکړه وکړه چې د ملي دفاع او کورونی چارو وزیران به د شنبه د ورځې غونډې ته استیزا کړي له کونړ په تازه راپورونو کې راغلي چې له تیرې ورځې راهیسې د پاکستان له خاورې پر دانګام او شیګل ولسوالۍ له شپې تو زیات راکټونه لګیدلې او د کندهار په غورک ولسوالۍ کې په دوه جلا پیښو کې وطن وسله والو جلسې ویلې خبرونه واوري د دفاع کورونی چارو وزیران به د راتلونکو شنبه ورځې د ولسی جرګې غونډې ته استیزه سي د ولسی جرګې استازو د چهارشنبه ورځې په غونډه کې د نامنیو او پر ځینو سیمو د پاکستان د راکټي حمله په وړاندې د امنیتي ارګانونو د ضعیف عمل کولو لامل د پریکړه وکړه د شاوخوا څو مشورې په دغه د پاکستان لخوا د هیواد پر ختیځو سیمو د راکټي حمله کېږي د همدې راکټي حمله لامل په لسګونه کسان مړه او ټپیان شوی او یو زیات شمېر کورونی د سیمې پرېښېدو ته اړ شوی دي له کونړ په راپورونو کې ویل شوی چې د کونړ پر دوه ولسوالیو دانګام او شیګل تیر شپه او نن سهار د پاکستان لخوا لسکونه راکټونه لګیدلې د کونړ د والی ویاند واسف الله واسفي وایي چې د بریدونو ځاني تلفات نه درلودل خو د سیمې باغونه او کروندو ته زیان اړولې دی دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ویل چې څلور میاشتې راهیسې د پاکستان له لوري د کونړ پر خاورې نږدې 3000 راکټونه لګیدلې د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې دا راکټونه د پاکستان استخباراتي شبکه او پاوز توغوي د کندهار په غورک ولسوالۍ کې په دوه جلا پیښو کې څلور منشخونکي او درې وسلوال وژل شوی دي د کندهار د والی ویان جاوید فیصل ویل چې لمړنۍ پیښه په چینارتو سیمه کې شوې چې څلور وسلوال د ماینډ شخول پر مهال د پولیسو له لوري وژل شول دوهمه پیښه هم په سنگي سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نشته پر مهال وسو چې له عمله درې وسلوال وژل شول خو امنیتي ځواکونو ته زیان نه در رسیدلې او د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د ملي اردو د ځانګړو عملیاتو پر مهال څلور تنه وسلوال طالبان نیول شوی دي د ملي اردو د 215 میوان قلوردو لخوا په خبري سوي خبر پانه کې راغلي دي چې د دې کسانو سره یو موټر وسلې او یو لړ چاودیدونکو توکي هم انیول شوی دي د افغانستان اړوند کورنی خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه جنقاله کوزې وړاندې کوي
د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پنیتا له مصر نه اسرائیل ته لاړ پنیتا په قاهره کې د مصر له نوي مشرتابه سره وکتل د مصر له جمهور رئیس سره د کتنې په اړه وویل
I was convinced that President Morsi is his own man
زما قناعت حاصل شو چې جمهور رئیس مرسی یو مستقل سړی دی او د ټولو مصریانو جمهور رئیس دی دی واقعا په مصر کې د ډیموکراتیکو بدلونونو عمل کولو ته ژمن دی
to implementing democratic reforms here in Egypt
پرته د ایران د اټومي پروګرام په اړه ویل
as with regards to any specific plans
زمونږ دوه هیوادونو متحد دي چې ډاډ حاصل کړي ایران اټومي وسلې نه پراخوي او په دې توګه به موږ خپل ګډ کار او هلوزل ته دوام ورکړو چې ایران د اټومي وسلو د پراختیا مرحلې ته ونرسيږي
our discussing our various contingencies and how we would respond
تمه ده چې د امریکا دفاع وزیر بل اسرائیلي چارواکو سره په ایران باندې د اسرائیلو د حملې د ګواښونو او د سوری د شخړو په اړه خبرې وکړي. لیون پنیتا د اسرائیلي خبری رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې وایي د غواړي په ایران باندې د امریکا د پوځي حملې پلانونه له اسرائیلو سره شریک کړي. د امریکا دفاع وزیر وایي د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو او دفاع وزیر یهود بارک سره به د خبرې په دې باندې وڅرخي چې د ایران د اټومي پروګرام ګواښونه کوم دي، څنګه باید ورسره مقابله وشي، او په دې کار کې د دواړو هیوادونو ترمنځ څنګه استخباراتي معلومات شریک شي. د سوریه حکومتي جنگي الوتکو تېره شپه په حلب ښار کې د یاغیانو په سنګرونو بمي حملې وکړې او بشار الاسد ته وفادار ځواکونه هڅه کوي چې ښار بېرته له مخالفانو څخه ونیسي. راپورونه خپاره شوي چې نن د حلب ښار په شاوخوا کې له هغو ځایونو څخه لوګي پورته کېدل چې یاغیان او حکومتي عسکر پکې په جګړو کې ښکېل دي. د امریکا ان بی سي ټلویزیون راپور ورکړ چې د آزادې سوریې پوځ له ځمکې نه هوا ته توغندي ترلاسه کړي او د حکومت د جنګي هلیکاپټرو پر ضد به استعمال کړي. د ټلویزیون په راپور کې ویل شوي یاغیانو ته له ګاونډي هیواد ترکیې څخه د هوایي دفاع انتقالیدونکي توغندي رسېدلي دي. جګړې د سوریې په مختلفو برخو کې روانې دي، خو حکومتي ځواکونه په دې وروستیو ورځو کې د حلب ښار ته متوجه شوي او تېره اونۍ د مرکز دمشق په داخل او شاوخوا سیمو کې د وسلوالو یاغیانو سنګرونه له منځه یوړل. د جګړو له امله په زرګونو کسان کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو په چین او عراق کې په هغو بانکونو بندیزونه لګولي چې د سپینې ماڼۍ په وینا له ایران سره مرسته کوي له نړیوالو بندیزونو څخه بچ شي. د امریکا په دې بندیزونو کې د چین کون لون او د عراق ایلاف اسلامي بانک شامل دي. متحده ایالات هڅه کوي چې ایران د اټومي پروګرام د دوام له امله نور هم ګوښه کړي. د امریکا د تروریزم او مالي استخباراتو د وزارت مرستیال وزیر ډیوډ کوهن په واشنگټن کې خبریالانو ته په دې اړه وویل:
We expect that today's action will have a significant chilling effect.
مونږ تمه لرو چې دا اقدامات به د چین په کولنون او د عراق په ایلاف اسلامي بانک باندې سخت اغیز وکړي او د نړۍ په مختلفو برخو کې به نور بانکونه په دې پوه شي چې یادو بانکونو په قصدي ډول له مشخصو ایراني بانکونو سره راکړه ورکړه کړې ده. کوهن زیاته کړه د چین او عراق په بانکونو باندې بندیزونه به د غراز د نړۍ په نورو برخو کې بانکونو ته خبرداری ورکړي چې هغوی هم د ایران له رژیم سره له معاملو کولو ډډه وکړي. چارواکي وایي د سې شنبې په ورځ چې د هند شاوخوا نیمایي برخې برېښنا د لسو ساعتونو لپاره بنده شوې وه، نن د برېښنا جریان بیرته عادي شو. د هند د برېښنا وزیر ویراپا مویلي نن خبریالانو ته وویل برېښنا په بشپړ ډول چالان شوې ده. د هند د برېښنا دولتي کمپنۍ وایي په مرکز نوې ډیلي، شمالي ختیځو او شمال ختیځو سیمو کې د برېښنا جریان عادي حالت ته راغلی دی. د سې شنبې په ورځ د هند په نه ایالتونو کې د برېښنا جریان بند شوی وه او شاوخوا شپږ سوه او شل میلیونه خلک په تیاره کې ول. د برېښنا په بندېدو سره د اوبو جریان کم شوی و، د ټرافیکو او اورګاډو جریان هم ګډوډ شوی و. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن افریقایي هیوادونو ته د سفر په لومړي قدم کې سینګال ته ورسېده او وروسته به جنوبي سوډان ته هم لاړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به دغه راز په دې سفر کې یوګندا، کینیا، ملاوی او غانا کې هم دمه شي. افریقایي هیوادو ته د کلنټن دا سفر د ډیموکراسۍ او اقتصادي لاسته راوړنو ارزونه بلل شوې، خو د نوموړي سفر له افریقایي هیوادو سره د امریکا د متحده ایالاتو د امنیتي اړیکو اهمیت هم په ډاګه کوي. په دې هیواد کې د اسلامي بنسټپالنې او نشه یي موادو ګواښونه موجود دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په شخصي سفر جنوبي افریقا ته لاړه شي او هلته به دغه هیواد له پخوانی جمهور رئیس څلور نوي کلن نیلسن منډیلا سره هم وګوري. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس نن اولسی جرګې د پاکستان لخوا پر ختیځو سیمو د راکټي بریدونو په خاطر د ځواب لپاره ورغوښتي وو. د کندهار لزګونو دینی عالمانو پر کونړ دغه بریدونه په کلکه وغندل.
که اسلامي که کوپرې چې زموږ پر خاورې یرغل کوي، د هغه په مقابل کې موږ په کلکه ولاړ یو. او
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا نوی نومول شوی سفیران وایي د ډیپلوماتیک اړیکو د پیاوړي کېدو او د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د هماهنګۍ د زیاتوالي لپاره به هلې ځلې وکړي. د کونړ اوسیدونکي له نړیوالو ځواکونو غواړي چې کومې نظامي اډې او مرکزونه چې بهرنیانو جوړ کړي باید وران نه شي او افغان دولت ته وسپارل شي.
دا به چې افغان ځواکونو ته وسپاري، افغان پولیسو ته وسپاري چې هغوی پکې میشت شي د وطن امنیت لپاره.
د اونۍ بحث مو چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې اورې. هم په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د ناتو د پوځي تاسو او وړو پر مسلې ترخی
کې نه کوم چې دا معقولیت په دې سره موجود نه چې بیا هم د مو وختنې او دوی ونه مني، مګر دا چې یو خاص نظامی او خاص محرمیت او نور کوم سیاسي خاص ملاحظات سره موجود دي.
او په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د برېښنايي تذکرو د ویش له پیلودو مخکې په دې هیواد کې د بهرنیانو لخوا د جعلي افغاني تذکرو یا د یو کس لخوا په څو نمونو د تذکرو د لرلو په اړه اندېښنې راپورته شوې دي.
یو خارجی څلور تذکرې په څلور نومانو دی لري. کم وخت چې کندهار ته راغی نوم یې عبدالحق دی، چې چمن ته ولاړی نوم یې ملاپلانی دی.
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس نن ولسی جرګې د پاکستان لخوا د افغانستان پر ختیځو سیمو د راکټي بریدونو په خاطر د ځواب لپاره ورغوښتي وو. د ازادي راډیو خبریال هم د غونډې ته ورغلی و. له کابل د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق را سره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب، راته معلومات راکړئ چې په دې غونډه کې څه وویل شول.
بله، سلام وړاندې کوم نوري صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول او دغه راز د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل نن د ولسی جرګې عمومي غونډې ته دوی استجواب شوي وو. البته تر ډیره دغه د استجواب مسله هم د پاکستان د راکټي بریدونو مسله وه پر افغانستان باندې. د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د ولسی جرګې غړو ته وویل چې په تیرو څو میاشتو کې یاد سمو ده دوی د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره ډېرې ډیپلوماټیکي یا سیاسي هلې ځلې کړې دي، خو د وویل چې دغه هلو ځلو او هڅو دومره نتیجه چې باید ورکړي وای نتیجه یې ورنکړله، او پاکستانی چارواکو د دوی دغه غوښتنو او ډیپلوماټیکو هڅو ته هیڅ مثبت ځواب ونه وایه. زلمی رسول وویل چې دوی اوس غواړي چې یو اعتراضیه یا اعتراضیه لیک ترتیب او تنظیم کړي او د ملي امنیت شورا ته واستوي د پاکستان راکټي بریدونو په اړه د افغانستان په ختیځو سرحدي سیمو باندې. وی ویل کچېره پاکستان خپل بریدونه ونه دروي او په دې برخه کې دغه سیاسي او ډیپلوماټیکي حل ځلې نتیجه ورنکړي، نو دوی د دې ته اړ دي چې باید په دې برخه کې یو ملي تصمیم ونیسي د افغانستان په سطحه. دغه راز د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم بیلابیل موارد ته په دې برخه کې اشاره وکړه. په تیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي پولو کې د ویل چې پاکستان خپل پوسټي د افغانستان خاورې ته راوړاندې کړې دي په بیلابیلو برخو کې، په کونړ کې، په نورستان کې، په ننګرهار کې، په ځینو سیمو کې، په خوست کې، په پکتیکا او ځینې دغه نور سرحدي سیمو کې. د ویل چې د پاکستانیانو لخوا په ځینو سیمو کې لکه ګوشتې ولسوالۍ کې، لکه نور ختیځو سیمو کې، د پاکستانیانو لخوا ویل سي بده چې یا سیمه پرېږدي او یا هم د پاکستان شناخته کارتونه ترلاسه کړي. د ویل چې د دوی د معلوماتو لمخې په تیر یو میاشت یا شاوخوا یو میاشت کې 2000 راکټي بریدونه د افغانستان په ختیځو سرحدي سیمو، په خاص ډول په کونړ او په نورستان کې شوې دي. دغه راز د ملي امنیت رئیس دغه مسله ډیره جدي ونیوله او ویل چې حتی کېدای سي چې د افغانستان خلکو ته د اعلان سي چې په داوطلبه توګه دوی راسي او خپل نمونه ولیکي او هر هغه څوک چې هغه غواړي چې سرحدي سیمو ته ولاړ شي او خپل خاورې څخه کار وخت اعلان کړي دوی د دفاع لپاره باید خپل نمونه ولیکي. بل جدي مسله دا و چې رحمت الله نبیل وویل چې دوی داسې موارد د حملو مخنیوي کړی چې ځینو غوښتل چې جمهور رئیس باندې حمله وسی، د هغه په ماوینینو باندې حمله وسی، او دغه راس وی ویل چې شل نور پلان شوی حمله هم دوی معلومات خي چې همدغه سیستم چې په مهمو سیمو او مهمو اشخاصو باندې تر سره سي خودی د مخنیوي لپاره کوشش کوي. رحمت الله نبیل یو بل مهمه مسله هم یاد کړه، د هغه دا چې دوی ویل 15 کسان نیولې دي چې هغه په بیلابیلو دولتي ادارو کې د رئیسانو په سطحه دي او دوی د پاکستان او د ایران لپاره جاسوسي کوله. کڅه هم د په دې برخه کې ډیر جزئیات ورنکړل او دغه کسانو نمونه یې وانه خستل، خو به ویل چې حتی په دې کې یو جنرال چې شل کاله په افغانستان کې خدمت کړی هم شامل دی چې د هم جاسوسي کوله. د دې ترڅنګ د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو او د افغانستان په دننه د ځینو امنیتي مسایلو په تړاو د افغانستان د دفاع وزیر او د کورنۍ او چارو وزیر جنرال رحیم وردګ او جنرال بسم الله محمدي د ولسی جرګې لخوانن پریکړه وسوه چې دوی دراتونکو شنبه په ورځ د دې جرګې غونډې ته استیزه دي.
بله شفق صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د افغانستان د دفاع او د کورنۍ او چارو وزیران هم نن غونډې ته غوښتل شوي وو، خو د دوی د استجوابي غونډه لکه څنګه چې تاسو ویل راتلونکي شنبه ته ځنډول شوې ده. دغه مسؤل چارواکي د دې لپاره ولسی جرګې ته ورغوښتل شوي وو چې د پاکستان لوري د راکټي بریدونو په وړاندې د دوی اجراءات څه دي دا واوري او دوی ته البته غړو ته معلومات ورکړي. آیا د ولسی جرګې غړو ته د دوی نننۍ څرګندونې د قناعت وړ وي که نه د دوی اجراحات هغه اجراات چې کړي د قناعت وړ وو؟
نو د دفاع وزارت د دفاع وزیر او د کورنۍ چارو وزیر د دوی د استجوابي غونډه بدله سو په استزاهي
غونډه باندې د افغانستان د بهرنۍ چارو د وزیر او د ملي امنیت د رئیس څرګندونې
د بهرنۍ چارو بله څومره چې دوی معلومات ورکړل دوی سره چې څه معلومات وو څه اجراءات چې کړي وو لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې په ډیپلوماتیکا برخه کې دوی هلې ځلې کړي وي د دوی خپل سرګندونې وکړلې خپل اجراءات وښودل د افغان حکومت په تیره د بهرنیو چارو وزارت لخوا چې بهرنۍ سیاسي اړیکې تر ډیره پالیا وظیفه ده د خپل اجراءات وښودل او دغه راز د ملي امنیت عمومي رئیس هم چې په دې برخه کې څه کړی دی او څه معلومات ترلاسه کړی دی ټول ویل د ولسی جرګې غړي معمولا په ولسی جرګه کې ډیر کله چارواکي غوښتل کیږي په ځینو مواردو کې دوی سرګندونې د هغوی د قناعت وړ وي په ځینو مواردو کې ځینې وکیلان قناعت نه کوي نن هم همداسې ویل تر ډیره وکیلانو داسې ویل چې د دوی هغه معلومات چې ورکړي دي د قناعت وړ دي ولی باید حد زیات شي باید په هر ډول دوی ټینګار کوي د ولسی جرګې غړو چکیږي بعد د دغه حمله مخه ونیول سي ځکه په ختیځو سیمو کې په ختیځو سرحدي سیمو کې خلک وزل کیږي افغانان وزل کیږي هغه به کورسی وي دي او د پاکستان دغه راکټي بریدونه دوی په خبره نور ده منلو وړ نه دي او دوی د غختنه او د انتقاد په ایساف او ناټوز وکونه هم کول چې دوی په دې برخه کې هغه لازم اقدامات چې دی عکس العمل چې دی هغه نه دی خو دلې کڅه هم ایساف څور جوړان دی ویل چې دوی دغه راکټي بریدونه د پاکستان له خاورې څخه چکیږي دوی غندي
بله نسیم جعفر تاسو نه مننه موږ بیا هم په موضوع کې تنقید او د کونړ او سیدونکو په وار وار په غونډو سره د پاکستان لوري د راکټي بریدونه غندلی او افغان حکومت څخه په کلکه غوښتي چې باید د مخنیوي لپاره کار وکړي دغه راز د کندهار لزګونو دینی عالمانو هم نن په غونډه کې پر کونړ ولایت د پاکستان د پاکستاني ځواکونو د راکټي بریدونو په عکس العمل کې غونډه کړې او دغه راکټي بریدونه په کلکه وغندل د غونډې ته په کندهار کې د ازادي راډیو خبريال محمد صادق رښتینی ورغلی وو
په کندهار کې دنیا لیمانو او د اسلامي شورا غړو په یو خوله پر کونړ ولایت د پاکستانی ځواکونو پر لپسې راکټي حمله چې د څو ورځو راهیسې جریان لري و غندلې او په دیاړې پر افغان دولت او نړیوال ټولنې انتقاد وکړ چې دغه حمله په حق له جدي عکس العمل نشي د کندهار د دنیا لیمانو د اسلامي شورا مشر مولوی تورجان په خپل خبرو کې وویل چې چمتو دي ل خپل امنیتي ځواکونو سره په ګډه د افغانستان د خاورې څخه دفاع وکړي
نور موږ علماء او سلا د لاس ور کړی ده نور موږ د پاکستان پر ضد به هر هغه ملک چې ک اسلامي ک کوپری چې موږ پر خاورې ارغل کی د هغه په مقابل کې موږ په کلاکه ولاړ یو او دا غسر به موږ ان شاء الله مقابله کوو بوی وای په موږ مجبور خپل علماء په خپل اختیار او حکومت مرته اختیار کوي کنه را کوم خپل اقدام کوي موږ د اولس کوو کو حکومت دې ته متوجه کیږي د خبرو ته حکومت او د اولس ژغ اوري نو حکومت خپل اعلان وکي چې اولس څونه ځوانان څونه علماء د قربانی د پاره مده کیږي او څونه د تیارسي په حالات کې تدریجه
د مولوی عبدالرحمن په نوم یو بل دیني عالم په خبرو کې څرګنده کړ چې پاکستان تل کوشش کوي چې افغانانو ته ډول ډول ستونزې جوړ کړي
پاکستان ته ولې دښمنی را سره کوي تا ولې زموږ خاوره قبضه کړه له 45 کیلومتر زموږ سره کفارو داسې نه دي کړي تاره سره وکړه ته ولې زموږ سره دښمنی کوي پر کونړ او دانګام ولسوالی او کامدیش ولسوالی باندې توغندی را شاته ولی وجه چش ده موږ افغانان ټول کافران یو یوازې ته مسلمان پاتسوې موږ داسې ګناکاران یو چې ته مو در تسلط لاندې راولي ولی پاکستان ته زموږ سره ولی دښمنی کوي زموږ افغانان ستا وطن در جوړوي او ستا وطن در جوړ کړی دی
پر کونړ ولایت د پاکستان د حمله په اړه د کورنیو چارو ملي دفاع او ملي امنیت چارواکو تیر ورځ مشرانو جرګې ته وویل چې د حمله د پاکستان پوځ او استخبارات کوي دغه چارواکو هم دراز وویل چې پاکستان دغه حمله تر شا لوی هدفونه لري
راپور زمور قضاوت ستاسو
د امریکا متحده ایالاتونو پرون یو ځل بیا له پاکستان څخه وغوښتل چې د امنیتي ادارو او حقاني شبکې ترمنځ پاتې اړیکې له منځه یوسي. امریکایي چارواکي حقاني شبکه په افغانستان کې د دوی او د افغان ځواکونو په وړاندې د حملو لپاره مسؤله بولي. واشنګټن دا غوښتنه په داسې حال کې تکراروي چې د اوباما ادارې د اسلام آباد او کابل لپاره نوي سفیران نومولي چې د امریکا د سنا لخوا یې تاییدول ضروري دي. لویدیځو رسنیو په دې اړه ځینې مطالب خپاره کړي. حمید مومند غټه کې اوروي.
د کابل او اسلام آباد لپاره د امریکا نومول شو سفیرانو ژمنه کړې که تایید شي نو د ډیپلوماټیکو اړیکو د پیاوړي کولو او د تروریزم په خلاف په مبارزه کې د لا زیاتې همکارۍ د رامنځته کولو لپاره به کار وکړي. دا سفیران د ژمنه په داسې حال کې کوي چې د اوباما ادارې د سه شنبه په ورځ یو ځل بیا د حقاني شبکې په وړاندې د پاکستان په چلند ناخوښي څرګنده کړه او له اسلام آباد یې غوښتل چې د خپلو امنیتي ادارو او حقاني شبکې ترمنځ اړیکې له منځه یوسي. واشنگتن له اسلام آباد دا هم غواړي چې افغانستان ته د هغو موادو د انتقال مخنیوی هم وکړي چې د بمونو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کېږي. د امریکا د سنا د مجلس په تائیدي اورېدنه کې اسلام آباد ته نومول شوی سفیر ریچارډ اولسن وویل چې د حقاني شبکې پر ضد د اقدام لپاره د پاکستان ترغیب د ده تر ټولو لومړنی مسؤلیت دی.
دا مسله به له پاکستانیانو سره زما د فعالیتونو او ډیپلوماتیکو بوختیاو په سر کې ځای ولري چې دوی د حقاني شبکې پر ضد لا زیاتو اقداماتو ته وهڅوم څو د حقاني شبکې تر زیات فشار لاندې راوستلی شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2011 میلادي کال لپاره د تروریزم په اړه خپل کلنی ریپورت کې لیکلی چې پاکستان د حقاني شبکې ته چې په افغانستان کې د امریکایي او افغان ځواکونو پر ضد حمله کوي پناه ورکړه. امریکایي تحلیلګران بیا وایي چې د پاکستان په استخباراتو او پوز کې ځینې عناصر له حقاني شبکې سره اړیکې ساتي. سو د 2014 میلادي کال په پای کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې خپل نفوذ وساتلی شي. د امریکا کانګرس د اوباما په ادارې فشارونه زیات کړي سو حقاني شبکې یو تروریستي شبکه اعلان کړي. خو له دې سره سره اولسن په افغانستان کې سبات د واشنگټن او اسلام آباد له ګډو اهدافو څخه وبلله. د کابل لپاره د امریکا نومول شوی سفیر جیمز کننګ هم بیا وویل چې هڅه به وکړي چې د ډیپلوماټیکو هڅو په وسیله په افغانستان کې ثبات لا غښتلی کړي.
ستراتیژیک مشارکت په شیکاګو کې د ناتو بریالي سرمشریزه او د ټوکیو کانفرنس د افغانستان خلکو او سیمې ته دا پیغام ورکوي چې په راتلونکو کلونو کې به افغانستان د نړیوالې ټولنې او امریکا ملاتړ له ځان سره ولري. که چیرې تایید شوم نو دا ډیپلوماتیک کمپاین په بریالي توګه پر مخ بوځم څو د یو باثبات افغانستان د رامنځته کولو لپاره چې د سیمې له ثبات سره مرسته وکړي خپلې ګډې ژمنې ترلاسه کړو. له دې سره به افغانستان هیڅ کله هم بیا د تروریستانو په نړیوال مرکز چې امریکا وګواښوي بدل نشي.
د ستراتیژیک مشارکت د تړون لمخې چې د بارک اوباما او د افغان ولسمشر حامد کرزی لخوا لاسلیک شو امریکایي ځواکونه کولی شي چې د 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې پاتې شي. امریکایي ځواکونه په نه یوازې د افغانستان ځواکونو په روزنه کې برخه واخلي بلکې د افراطیانو په وړاندې عملیات به هم تنظیموي.
د اونې باس د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
دا بحث هم چې خبرونه په دوهمه نیمه کې اوري. په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د ناتو د پوځي تاسو او اړو پر مسلې تاریخي پر امنیتي مسایلو کې بیا هم تمکیږي. وسلوال طالبانو د میدان وردګو ولایت جرلی زور سوالي کې 15 تنه عام وګړي له یو موټر څخه کته کړی او وژلې دي. بل خو ته شپه د دې ولایت په نرخ وسوالي کې ایصاف سرتیرو هغه 15 تنه وسلوال لپنه کړی او چې د سړک پر غاړه ماینونه یې خودل. دواړو پیخو د دواړو پیخو نور حال د ازادي رادیو د خبريال اسد شاه سقیم پر پورګه.
د میدان وردګو دولتي چارواکي وایي چې تیر ماښام وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې 15 تنه عام وګړي له موټره کته کړي او تیر شپه یې وژلي دي. دوی وایي وژل شوي کسان د جلریز اوسیدونکو او له کابل څخه دغه ولسوالۍ ته روان وو. د میدان وردګو د والي ویاند شاهد الله شاهد وایي چې وسلوالو طالبانو د وژل شویو کسانو جسدونه میدان ښار ته څیرمه غورځولې دي خو دوی لا تر اوسه نه دي پیژندلي. دوی وایي د لومړنیو پلټنو په اساس ویلای شي چې وژل شوي کسان هم وګړي دي.
دغه مجګر 15 کسان تر اوسه نه دی معلوم نه دي. ګومان کیږي جلدی ځوسیدونکي د تللو د کابل نه جلدی فلوري شي. جلدی د اسمان خلو سیمه کې وسروالو کی د موټر نه اوس ته دوی وژلي دي. تر اوسه مې نن خار سلمان پارک سیمه کې د جسدونه چې ولشي امنیتی ځواکونه ورغلي ساړی تر اوسه څوک نه نیول شوي. دا معلومه چې دا کسان څوک هو. لومړني معلومات دا دی چې ملکي کسان وو، جلیز اوسېدونکي.
بل خوا بیا تېره شپه د ایساف هوایي ځواک د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان چې د سړک پر غاړه یې ماینونه ښخول په نښه کړي او 4 تنه یې ورڅخه وژلي دي. ویل کېږي چې وژلو شویو ماین ښخونکو غوښتل چې د خالد بن ولید له لیسې سره د سړک پر غاړه ماینونه ښخ کړي.
دغه راز په غزنی کې هم په دو چاودنو کې ویل کېږي 2 تنه عام وګړي وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. په دې سربېره د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې بهرنیو ځواکونو ویل کېږي په یو هوایي برید کې 15 تنه وژلي دي. په دې اړه به په نورو خبرونو کې واورئ. د کونړ اوسېدونکو له نړیوالو ځواکونو غواړي چې کومې نظامي اډې او مرکزونه چې بهرنیانو جوړ کړي باید وران نه کړي او افغان دولت ته یې وسپاري. ویل کېږي چې په کونړ کې د لسو په شاوخوا کې د بهرنیانو پوځي اډې موجودې دي. نور حال دې روحلا انوري رپورټ کې.
د کونړ وسیدونکو له نړیوالو ځواکونو غواړي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې کومي نظامی اډي او مرکزونه جوړ کړي باید روغ رمټي افغان حکومت ته وسپاري او له ورانولو یې ډډه وکړي.
زمانم واحد سفیر زما په نظر باندې دا دوهم ستر زائد ځکه یو دفعه دوی میلیارډونه او میلیونه ډالر په دې د جوړېدو لګولې دي. کوم یو شرکت سره قرارداد هم کړی دی د دې ورانولو لپاره. زما په نن باندې دا یو غیر عادلانه فیصله ده او دا باید افغان دولت ته وسپاري چې افغان دولت د خپلو ملي پولیسو او ملي پوځ لپاره خپل ضرورت لپاره استعمال کړي او د افغان د دولت په کار راشي، د افغانانو په کار راشي.
عبدالمدین خان د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. د نړیوال ځواکونو بری بیسونو پورانونو باندې خوښ نه یم ځکه چې دا بیسونو باندې ډېر دونو بودیجه ولګوله مصرف یې وکړو. دا به چې افغان ځواکونو ته وسپاري، افغان پولیس ته وسپاري چې هغوی پکې میشت چې د وطن چې امنیت لپاره کار وکړي او که حقیقي نړیوال ځواکونه امنیت په افغانستان کې غواړي نو دا کار دی وکړي، نه دی ورانې.
دوی وایي د دغو مرکزونو په جوړولو په سلګونو میلیونه ډالر لګېدلی او اوسې د ورانولو لپاره هم په لسګونو میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي. د کونړیانو په وینا چې کوم 50 میلیونه ډالر د جوړو شوو اډو د ورانولو په خاطر منظور شوی دا دی د افغانستان په آبادۍ کې ولګول شي.
اوس چې دومره بودیجه د دوی په جوړولو لګولې ده، یا هسپتالونو ته ورکي، یا مکتبونو ته ورکي، که پولیس هلته نه ورځي یا پوځ نه ورځي.
د کونړ والي فضل الله وحیدی بیا وایي چې د جوړو شوو ودانۍ ورانول مناسب کار نه دی. په کار دا ده چې دغه ټول اډې او نظامی مرکزونه افغان حکومت ته وسپاري. کوم مرکزونه چې د هستوګنې کورونو سره نږدې دي په هغې کې به ښوونځي او روغتیایي مرکزونه جوړ کړي، او کوم چې د هستوګنې له سیمو لرې دي په هغو کې دي افغان امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړی شي.
په موضوع بیا هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې نور معلومات اوریدلی شئ. البته دا د دې اونۍ د بحث موضوع ده. اوس په یوې بلې موضوع راپور لرو. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د برېښنایي تذکرو د ویش له پیلېدو مخکې په دې هېواد کې د بهرنیانو لخوا د جعلي افغاني تذکرو یا د یوه کس لخوا په څو نومونو د تذکرو د لرلو په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. په اړه نور حال یې له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال معصوم میوند په راپور کې اوري.
د وسلوالو مخالفینو او یو شمیر بهرنۍ وګړو لخوا په اسانه د افغاني تذکرو ترلاسه کول هغه ستونزه ده چې د ولس جرګې یو شمیر غړي او عام خلک اندېښمن کړي. د ولس جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي وایي چې په افغانستان کې د نامنو یو لامل همدا د یو کس لخوا د څو افغاني تذکرو ترلاسه کول دي. د دې کمیسیون غړي عطا الله حبیب ازادي راډیو ته وویل چې حتی وسلوالو مخالفین او یو شمیر بهرنۍ وګړي د افغاني تذکرو په ترلاسه کولو سره کولای شي چې د امنیتي ځواکونو لیکو ته ننوځي او امنیت له ګواښ سره مخ کړي.
افغانستان کې هر وګړی کغه پاکستانی کغه ایرانی په ډیر اسانۍ سره کولای شي چې 500 روپۍ یا د زرو افغانو په مقابل کې تذکره ترلاسه کړي. تاسو ګورئ چې دا یو غټ د فساد عوامل هم دی وجدي او غټ د بی امنیتی عوامل دغه دي چې نور په پولیسو کې طالبان روش کړی دي، نور پولیسو کې د دولت مخالفین روش کړی. همدغه وجه ده چې دوی پاکستان یا د مرز څخه راغلي او د 500 روپۍ مقابل کې جلی تذکره جوړه کړي.
تر دې مخکې د افغانستان امنیتي او کشفي ادارو د یو شمیر بهرنیو وسلوالو مخالفینو تر نیول کېدو وروسته ویلي و چې دوی د افغاني تذکرو څخه کار اخیستی او ځانونه یې د افغانستان بیلابیلو سیمو ته د ورانکار فعالیتونو لپاره رسولي و. د تیرو څو کلونو راهیسې له دې ستونزې شکایت کېږي، خو د افغان چارواکو له ژمنو سره سره لا هم ویل کېږي چې د پیسو په مقابل کې افغاني تذکرې یا پیژندپاڼې په اسانه ترلاسه کېدای شي. عام وګړي هم وایي چې د سیمې د هیوادونو استخباراتي کړۍ د افغاني تذکرو په ترلاسه کولو سره کولای شي په افغانستان کې په اسانه سره مهم هدفونو ته ځان ورسوي. دا چې څنګه یو کس یا یو بهرنی وګړي په افغانستان کې یوه یا څو تذکرې اخلي، د بیلابیلو ولایتونو څو تنو اوسیدونکو په دې اړه د خپلو سترګو لیدلې حال ازادي راډیو ته داسې بیان کوي.
زه کره شواهد لرم لیکلي چې یو خارجي څلور تذکرې په څلورو نومانو دی لري. کم وخت چې کندهار ته راغی نوم یې عبدالحق دی، چې چمن ته ولاړی نوم یې لا پلانی دی. زه چې د بل ځای سړی یم، غواړم په هلمند کې پروګرام وچلوم، زه باید تذکرام ولرم. نو تذکره ته اسمان لیږي خو لس زره کالداري به د مامورینو ته سره ورکړم، ما ته جیلي تذکره جوړي. زما اسکه بیا هلته عسکر کله دا خبره کوي چې زما سره دي سایې ته چې تا هلته په اساس لرې که نه لرې.
په نوي سړک کې ځای ستا، په ګریش اډه کې ځای ستا، نو دغه څوک سانی ور جوړي.
نیمروز ولایت کې هم تذکرې ورکول کېږي، د لهجیز څه فرق نشته، یا ننګرهار، پکتیا، د ډېرو لږو پیسو په بدل کې دوی ته تذکرې ورکړ شوي دي، ورکول کېږي.
خو د ولسر کې یو عام خلکو له دغو ټولو خبرو سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا دا نه مني چې بهرني وګړي او یا وسله وال دي د پیسو په مقابل کې تذکرې واخلي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت مامورین هیڅ چاته په غیر قانوني توګه د تذکرو ترلاسه کولو اجازه نه ورکوي.
پر افغان تذکرو د خلکو د اندېښنو په باب مو واورېدل. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. اوس به جنه قال کوزي ته واورکو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران به د راتلونکې شنبې په ورځ د ولسي جرګې غونډې ته استیزا شي. د ولسي جرګې استازو په نننۍ غونډه کې د نامنیو او په ختیځو سیمو د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې د امنیتي ارګانونو د کمزوري عمل کولو له امله دا پریکړه وکړه. د کونړ څخه په تازه راپورونو کې ویل شوي چې د کونړ په دوو ولسوالیو دانګام او شیګل تېره شپه او نن سهار د پاکستان لخوا زیات شمېر توغندي لګېدلي. د امریکا دفاع وزیر وایي د اسرائیلو له صدر اعظم او دفاع وزیر سره بعد د خبرې په دې باندې وڅرخي چې د ایران د اټومي پروګرام ګواښونه کوم دي، څنګه باید ورسره مقابله وشي، او په دې کار کې د دواړو هیوادونو ترمنځ څنګه استخباراتي معلومات شریک شي. د سوریې حکومتي جنگي الوتکو تېره شپه په حلب ښار کې د یاغیانو په سنګرونو بمې حملې وکړې. د امریکا متحده ایالاتو په چین او عراق کې په هغو بانکونو بندیزونه لګولي چې د سپینې ماڼۍ په وینا له ایران سره مرسته کوي، له نړیوالو بندیزونو څخه بچ شي. چارواکي وایي د سې شنبې په ورځ چې د هند شاوخوا نیمایي برخې برېښنا د لسو ساعتونو لپاره بنده شوې وه، نن د برېښنا جریان بېرته عادي شو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن افریقایي هیوادو ته د سفر په لومړي قدم کې سینیګال ته ورسېده.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږ نوي چپو سربیره د غراز لوی ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز، اسداباد او د غراز غزنی کې د اف ام په سل شره پنځه سپه هم اوریدل کېدای شي. د خبرونې دوهمې نیمایي کې یو، او لکه څنګه چې مخکې مو اعلان کړی و، دا نیمایي هم د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث ته ځانګړی شوی. بحث په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د ناتو د پوځي تاسیساتو او واډو پر مسلې څرخي. افغان چارواکو له ناتو غوښتنه کړې چې له دې هېواد له وتلو وروسته خپل تاسیسات وران نکړي او افغان حکومت ته یې وسپاري. نور په هغه بحث کې واورئ چې په کابل کې د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق ترتیب کړی دی.
د ونی خبرې
د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ د دې اونۍ بحث هغه راپورونو ته ځانګړی شوی چې ویل کیږي بهرني ځواکونه له افغانستان څخه تر وتلو وروسته خپل تاسیسات ویجاړوي. دې بحث ته مو زه نسیم شفق هرکلی کوم. نړیوالو ځواکونو په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان په هر ولایت کې تاسیسات جوړ کړي او پر دې تاسیساتو میلیونونه ډالر لګول شوي. واشنگټن پوسټ ورسپانې تیره اونۍ وویل چې دا تاسیسات له منځه وړل کیږي او د 50 میلیونه ډالرو په ارزښت یو امریکایي شرکت د دې تاسیساتو د بجاړولو تړون هم ترلاسه کړی دی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان ویلي چې په دې هیواد کې د ناتو ځواکونو څه باندې 600 غټي او وړې اډېشته چې له منځه به یوړل شي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون هم تیره اونۍ په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې باید د دې تاسیساتو د ویجاړولو مخه ونیول شي. ولسمشر کرزی د مالی وزارت په مشرۍ یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې له بهرنیو ځواکونو څخه دا تاسیسات ترلاسه کړي. په عین حال کې وسلوالو طالبانو هم په خپل انټرنیټي پاڼه کې په یو بیان کې په دې اړه له افغان حکومت او ولسی جرګې سره ورته نظر څرګند کړی او د دې تاسیساتو له منځه وړل غیر منطقي کار بللای دی. په دې بحث کې دا شېډو چې دا تاسیسات د افغانستان لپاره څومره مهم دي، تر کومه حد کولای شي د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره ګټور واقع شي، او ولې نړیوال ځواکونه غواړي چې دا تاسیسات ویجاړ کړي. په بحث کې را سره میلمانه دي د حق او عدالت ګوند غړی او ویان حمید الله فاروقی او د پوزي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل د بحثمو د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی خاغلی ناصری هم غوښتي وو خو بحث د شروع کېدو څخه سود قیمخ کې ویل چې په دې کې را سره برخه ناخلی نه پیغم چول او د غرض د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیري مو هم د بحث را بللی وو خو د کاری مصروفیتونو له امله پکې برخه وانه خسته خپل ملمنو ته ستړی مشو ويم خیر اغلی
ډیره مهرباني
جنرال صاحب امرخیل غوړم بحث لته څخه په پښتنه باندې پایل کړم هغه دا چې دغه تاسیسات څومره اساسي دي تاسو معلومات څه دي او څومره کولای شي د افغان ځواکونو اړتیاو ته ځواب وي
په عمومي شکل باندې نظامی تاسیسات په درې ډوله تقسیم کیږي یو هغه تاسیسات چې هلته وزلجه دایمي وي د قطاط دایمي هلته اوسي دویم صحرایی دي او دریم سرحدی او پوستی دي هغه تاسیسات چې په نامه د وزلجه دایمي باندې یادیږي هغه ډېر لوی تاسیسات دي چې په هغه کې د زندګي خونې دي په هغه کې بیزونه د تعلیمي دي په هغه کې بیزونه د اکمالاتي دي او نور هغه بیزونه چې ضرورت دي انسانانو د سربازانو د دغه لپاره د تعلیمي په حساب میدان د تعلیمي اهداف دلته و غیر ډېر زیات تاسیسات لري دا تاسیسات ډېر پاخي ډېر کلکي د څو کلونو لپاره جوړ شوي او یو صحرایی دی چې هغه صحرایی بالکل محرم دی همیشه محرمی چې په وخت ماربه کې کله چې قطعه سفر برکیږي هلته زی او له غزه د خپلو اظهارات نیسي او د جنګ دپاره آماده کیږي چې هغه د دښمن د دیده پټ دی چې دښمن یې باید ونویني ځکه دا تاسیسات دایمي او کشف شوي تاسیسات دي او لیده شوي دي خو نغه کیږي او بل هغه تاسیسات دي چې په سرحد کې دي چې هغه سرحدي تاسیسات دي چې هلته مخصوص دي لپاره د سرحد کنټرولېږي بعضې آلات او ادوات مخصوص په هغه کې وجود لري د سرحد د کنټرول دپاره چې څوک داخل نه سي یا څوک لس خارج نه سي او بعضې د پوستي دي چې بعضې پوستي دي چې هغه په ثابت شکل او په سیار شکل باندې هغه هلته تاسیسېږي نو موږ وګورو چې دوی کوم نوع تاسیسات
نو ستاسو معلومات څه دي د بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې دغه تاسیسات تر ډېره کوم ډول دي آیا دا درې ډوله پکې شامل دي
دلته مثلا دایمي تاسیسات دوی لري دا دایمي تاسیسات چې دلته قرارګاه ده هلته ټول شیان وجود لري یا په میدان یا وایي کله که په بګرام کې څه دي اساسي تاسیسات دي ولې بعض تاسیساتونه دي چې هغه د ضرورت په اساس باندې
لکه مثلا
د جګړې لپاره تاسیس شوي دي لکه یو پوسته غوندې ده یا یو بیز دلته چې ممکن هغه داسې کلک تاسیسات منلی دا کشینی چې خاوره پکې شي زردګر دی دا یو مابین کې خیمې ولي ممکن داسې تاسیسات هم دوی ولري یعنی داسې دایمي دي اوس خو موږ داسې جبهي جګړه نه لرو چې هلته موږ بلانداژ ولرو هلته ولاړ یک نفري یا ترانشي وجود ولري یا خو د ضرورت نشته ځکه جګړه خو چریکي جګړه ده د دوی لپاره داسې تاسیسات شته
نو ستاسو په باور آیا افغانستان د دوی دغه درې واړو یا هر ډول ولو که پوستي وي هم په هغه ډول تاسیسات وي هم ورته ضرورت لري
ضرورت دی یو مملکت د دې د ستراتیژي نظامي په اساس ده او د دې د جیوپولیټیک او هغه دښمن چې محتمله ده چې احتمال لري دغه دښمن له دغې لارې نه په موږ باندې تعرض وکړي دغه تاسیسات په هغه اساس باندې جوړیږي د یو مملکت او هغه ضرورت ده داسې نه ده چې ټول تاسیسات موږ ته ضرورت دي د نظامي په لحاظ البته ملکي مسایل زه نه وایم د نظامي په لحاظ هغه تاسیسات دي چې هغه په ستر درسیزي خاص پلان وجود لري چې هغه هلته محرمې کوم دي غیر محرمې کوم دي څنګه ساتل کیږي چې دا کوم رقم موږ ته ضرورت دي کوم دوی ضرورتونه لري چې دا واخلي او په خپل ولکه کې راولي په دې تاسیساتو کې په اوسني حالت کې دغه تمام کشفي او استخباراتي تاسیسات دا ممکن په مختلفو شکلو په دوی کې وجود ولري چې هغوی دې نه غواړي چې دا د چا په لاس کې ولویږي دا د دښمن په لاس کې سبا لویږي مخصوصا دا اوس کشفي او استخباراتي دغه وسایل چې دي دا ډېر زیات محرم دي چې اکثرا د لایزر د شاپ په واسطه باندې فعالیت
کوي یعنې په تاسیساتو کې سربیره پر دې چې دوی اړې جوړې کړې دي هلته مثلا تعمیرونه دي ودانۍ دي دغه ځینې وسایل یا دغه مهم شیان چې تاسو ورته یادونه وکړه دا هم پکې شامل دي
ضرورت دا خو یو ضرورت دی نظامي ده خپل نظامی بدون کشفی و مخابراتی آلات نه د ژوند نسی کوله دا د دوی سترګې دي دا د دوی اعصاب دي دا خو سر یقینا څه پکې دي په دې کې شک نسته آیا دوی په موږ باندې دا باور لري یا دوی دا فکر کوي چې آیا پس له دوه تو د دوی نه موږ دغه مقاومت مخالفینو په مقابل کې کولای شو
د ته ورسره
نه څه کولای په دې خاطر به دوی دا فیصله کړی چې د خپل تاسیسات ویجاړ کا څه دې ځان سره ویسي او څه پری
کور ودان. فاروقی صاحب، کچیر نړیوال ځواکونه خپل تاسیسات په افغانستان کې لمنځه یوسي، دوی ته پکې څه ګټه د ستاسو نظر؟ او په داسې حال کې چې پر ویجاړول هم ډېری پیسې لګول کیږي، حتی د 250 میلیون ډالر په ارزښت ویل کیږي، چې په دې برخه کې یو امریکایي شرکت قرارداد هم ګټلی دی.
په کین سره د خپل سوال دی چې د دوی په څنګه دا احمقانه کار کوي چې لوی خو دومره پیسې مصرف کړي، شانې آباد کړي او دلته ضرورت موجود دی او بیا هم پیسې پہ لګی او تخریبی. دوی دغه سوال پر رابطه باندې اجازه راکړي چې زه لږ دا مسله د حقوقي او قانون له لحاظه لږ وڅېړم. لګي د امریکا متحده ایالات د افغانستان چې راغلی پلس کال مخکې د دې نه مخکې په دې اقل دی دویمې نړیوالې جګړې نه راپدې خو په څه کم حدود 500 هیوادو کې نظامي شتون لري او مختلف هیوادو د دوی تاګ او د دوی د نظامی پایګاو چې په مختلفو میادو سره تللی مختلف حالات ایجاد کړي او تلاش شوی چې دغه د دوی حضور او د دوی د راوتل بحثونه ټول قانون مند شي او په چوکاټ مقابلات حقوقي باندې تسجیل شي او حکومتو سره تبادله شي. د افغان حکومت سره دوی دا قراردادونه لري چې هغه په نامه د ډیمولایزیشن اګریمنت وایي چې یقینا د افغانستان حکومت سره دا امضا شوی او په هغه قرارداد کې لکه چې په نورو دنیا کې ستاسو معلومه ده چې د افغانستان حالت به ډیر استثنایی، مګر په نورو هیوادو کې چې دغه امریکایي قوتونه شتون لري لکه په اروپا کې، په جاپان کې، په نورو جنوب شرق آسیا هیوادو کې، په شرق میانه کې، په دغو هیوادو کې دغه ځکه او دغه ساحه او دغه ښارونه چې دوی پکې حضور لري دغه د انسانانو د ژوندانه لپاره ډیر ضروري او باهمیت ځایونه دي. په دې خاطر د نظامی قوتو راتک په مناطقو کې ډیر تخریبات ایجادوي، څغه ساتو د دې کیمیاوي مواد له لحاظه سم دي، ساختماني مواد له لحاظه سم دي، نورو خپل نظامی اپریشن چې دوی کوي هغه حالات هلته ایجادوي چې بیا د میزبان دولت یا حکومت لپاره ډیر به مشکلې چې ژوندانه لپاره سم کی. په دې خاطر په دې مقابلاتو کې دوی په دې میلمه باندې تحمیلی چې پس لغی چې تاسو وزئ نو دغه خپل تاسیسات به ټول انتقالوي، د جوینه به پاکوي، بیرته په مغتبی حالت سره راولي او دا د تاسو مکلفیت دی. په دې خاطر دا قرارداد د افغان حکومت سره شوی. اوس د تخنیکی معذرات په لحاظ باندې چې دغه شی دوی د خپل تعهدات په مقابل کې چې افغانستان سره لري دوی مکلف دي چې دا قرارداد سره به د پدې دوی لپاره مصرف دی. دوی دا قرارداد وکي د همدغه قرارداد د عملي کېدو لپاره باید دوی دا جوینه پاکي او
دوی قرارداد داسې ده چې دا جوینه باید پاکي
په یقین سره. دا چې دوی راغلي نو دلته خدای جوینه چې خراب کړي کنه، دا جوینه پی جوړ کړي، دا اوس که د افغان حکومت وګړي چې دغه مناطق پاکي نو دوبره ډالر باید ولګي چې بیرته پاکي. نو په دې خاطر به د قرارداد کې د دوی د بیرته تک شرایط هم په دې کې مشخص دي چې تاسو چې د جوینه به بیرته مغاسي پاک کوي لکه چې په بل ورځ کې چې راغلي ویل اوس که چیرته دا د کور مالک وایي هغه ته چې تاسو په دې کور کې د مال اسونه وایي چې دا رنگم کړی ډیر ښه رنگم کړی د امام په ځوق برابر دی، د دې کې زه مشکل نه لرم، تاسو پرې دی د امام دغه تاسو اوسه نو هغه سره به دا منطق خامخا چې نو څه به کوم که چیرته د غوڅ محرمیات وي، که چیرته د غوڅ نیازمندي، هغه به خامخا دوی نه مني در سره په دې چې هغه په قرارداد کې اتمن شته. پاتې شو د تخنیکي له لحاظه څه مشکلات چې موجود دي. اوس افغانان د هغه خاص شرایط چې افغانستان لري د انکشافي مراحلو په رابطه باندې چې متاسفانه هم د خپلو نظامي برخو ته چې په سرعت سره په حال د انکشاف کې دی، د هغې دپاره د نظامي بیسو د نه موجودیت په لحاظ اوس د موږ اکثر عسکر، پولیس او نور امنیتي ځواکونه دې ته مجبور دي چې د خپلو ژوندانه دپاره دغسې بیسونه جوړ کړي، دغسې خپل ژوندانه شرایط ځان ته برابر کړي. نو که چیرته دغه بیسونه چې اوس امریکایان لغونه وزي او دوی لپاره ضرورتي نو خامخا به دوی دا پیشنهاد بکی، دا تقاضا بکی د امریکایانو چې دغه بیسونه تاسو مه خرابوئ، دا به موږ تراکوي. هغه شایان چې دغو د محرمیات په نامه یادیږي هلته خامخا به هغو حق لري او په هغه باندې موږ هم اصرار نه شو کولی، دوی به دا خپل محرمیات له خپلو هغه تاسیساتو نه باسي، هغه به وړي. پاتې شو په هغه د دوی په هغه ساسیس او قلجیشي د دایمي موازیو او مناطقو کې په هغه کې دوی خرګوټي آبادي کړي دي، ځوانانه دپاره دلته سپورټ میدانونه دي، دلته جمنی ازمونه دي، دلته درس خونې دي، دلته د پوهنتون ځایونه دي، دلته د انداخت او د نورو نظامي یو خارکونه دي. هلته ډیر لوی تاسیسات دي، په دې خاطر یقینا د دې موږ نظامیانو لپاره، د موږ نورو سکتورو لپاره ډیر جدي ضرورت دی. ممتاز، ضرور دی چې تخنیکی مشکل حل سي او دا فهرست شي چې کوم بخښونه دي چا لپاره ضرورت دي، کوم بخښونه چې ضرورت دي، بیا د امریکایانو په وسیله تخریب
کړي. د دفاع وزارت وایي چې دوی په دې هڅه کې دي چې له هرې پوځي اډې څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هغه ترلاسه کړي. د دې وزارت د وایان مرستیال جنرال دولت وزیري خبریالانو ته وویل چې کابو 1500 ګارنیزونونه شته چې ستراتیژیک او
کوپراتیفي او تاکتیکی او مهربوي دي.
کله چې د انتقال پروسه تثبیت شو چې نړیوال ځواکونه د افغانستان څخه ووزی، د نړیوالو ځواکونو ګارنیزونونه باید افغان لوري ته تسلیم شي. د افغانستان د دفاع وزارت پیشنهاد نوشته که جمهور رئیس ته د افغانستان جمهور رئیس یو حکم صادر کړ. د هغې حکم په اساس باندې د وزارت مالی د رهبرۍ لاندې یو کمیسون جوړ شو چې په دې کمیسون کې د دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت، د آب و برق وزارت، د ترانسپورت وزارت، د سیمه ییزو ارګانونو ریاست او د تفتیش او کنټرول ریاست پکې غړیتوب لري چې د کمیسون د سرپرستۍ لاندې باید ټول ګارنیزونونه افغان لوري ته تسلیم شي. د دغه حکم په اساس د دفاع وزارت یو بل کمیسون جوړ کړي، ټول ګارنیزونونه چې تسلیمیږي هغه د دې کمیسون د رهبرۍ لاندې د دفاع وزارت ته تسلیمیږي. کچیرې دا ګارنیزونونه دفاع وزارت ته ضرور وه د ځان سره یې ساتي، او کچیرې ضرور نه وه نورو وزارتونو ته لکه د صحي وزارت، ترانسپورت وزارت، ښوونې او روزنې وزارت دوی ته دا ګارنیزونه ورکړي چې دینه استفاده وکي.
غړم خغلی امرخیل تاسو نو پختم چې د 2014 میلادي کال په پای کې کله چې بهرنی ځواکونه له افغانستان څخه وځي، آیا دا سیاندېخني به له دوی سره نوي چې ممکن ځینې دا مهم تاسیسات چې دوی دي دا د وسلوالو مخالفانو لاس ته کې وځي، آیا دا کوم اندېخنه به غوسره وي؟
خبرو نه خداس معلومی کی واقعا خبرو خداس معلومی کی چې دوی ټول ویجاړوي. دوی په دې نګه کې دي چې دا اوسره موضوعي کې چې کېدای شي چې دغه د مخالفینو په لاس کې ولویږي. د افغانستان په اردو کې دوی بې باوره دي، داسې اشخاص و افراد شته چې د دې ټولو معلومات مخالفینو ته ورکړه یا بل دولت ته ورکړه. نو طبعاً که چېرته دوی سره دا ثبوت موجودی یا دوی دا احساس کړی وي، خو واضح خبره ده چې خپل نغلته نه پرېږدي.
وسلوالو مخالفینو چې ویلي دي چې بهرني ځواکونه باید دا غیر منطقي کارونه کوي او د خپل تاسیسات له منځه ونیسي، ستاسو په باور آیا د دوی هدف دا ده چې یعنی په یو ډول سره همدغه خوشبیني وسره شته چې دا به دوی لاس کې کیوزي او کوي چې خلکو ته خو غواړي چې دوی ځان ښه وښيي وطن دوست
وښيي؟ تبلیغاتي مسایل دي دیو. په دې معنا چې دوی وایي چې موږ د افغانستان آبادی غواړو، موږ به افغانستان جوړوو، که داسې دا یوه خبره ده چې موږ په تقریب باندې خوشحاله نه یو. او دویمه خبره ده چې موږ حتما د دولت نیسو، وخت چې موږ نیسو دا د موږ دپاره ضرورت ده. خو دا خو د دې تبلیغاتي کار ده چې خلکو په ذهن کې یو شی پیدا کړه، او داسې دوی څنګه لیغنه استفاده کولی شي، بل څوک څنګه ترې استفاده کولی شي، هغه جدا موضوع ده. هغه په دې باندې مربوط ده چې په یو مملکت کې څومره دا درایت شته او کوم پلان لري ورته. یوه خبره دا ده چې موږ سره باید دقیق دا پلان وجود ولري چې دغه تاسیسات نظر د موږ په ستراتیژي، نظامي ستراتیژي او د موږ په جیوپولیتیک او محتمله دښمن چې موږ باندې حمله کولی شي، آیا کوم کوم ځای کې موږ ته ضرورت دی، کومې ډېر ضرورت ده، کومې دویم درجه، کومې دریم درجه ضرورت ده. په نظامي لحاظ باندې یو نظامي باید د خپل ستراتیژي او دکتوری نظامی په اساس باندې تعین کا چې موږ د قطعات کوم ځای کې ځای په ځای کولی شو. دا چې شپږ سوه تاسیسات دي، آیا موږ دغونه اردو لرو؟ موږ دغونه پولیس لرو؟ آیا موږ پس له 2014 کاله موږ د دې قدرت دونه لرو په اقتصادي لحاظ باندې چې موږ دا وساتو؟ او دا خپله تاسیسات چې اوس موږ ته راکول کېږي که نه، دا خو ډېرې غټ حفظ و مراقبت په کار لري.
دفاع وزارت ټینګار کړی چې دوی د مراقبت او د ساتلو توان لري، ولې پاین حل کې وبخی جناب مرخیل صاحب په نظامی لحاظ د افغانستان اوسنۍ امنیتي ځواکونو ته په پام ستاسو نظر څه دی؟ آیا دغه تاسیسات چې د بهرنۍ ځواکونو په افغانستان کې جوړ کړي، ځینې به ډېر اساسي ولې ځینې ویل کېږي چې اساسي نه دي، یعنی افغان ځواکونه ترې هغه لازم استفاده کولی شي؟
تاسو ګورئ، زه به خپله یو مثال وایم چې موږ سترګې استفاده ترې کوو. چې موږ یو قطعه د سکارت درلوده چې هغه په ډېرو غټو پیسو باندې جوړه شوې وه، چې هلته محل د سوق ادارې موجود و او هلته هغه کانالونه موجود و چې هغه ډېر پاخه او ډېر کلک و. کنه موږ هغه یو شارک و یو زورمند ته ورکړو چې شارک یې ترې جوړ کړو، آیا داسې نه سي چې موږ په دې کې ډېر کلک یاستو، سوال یې ساتلی نه سو، بیا بل څوک راسکوړي په کې بل شی جوړي. دا مسایل شته. موږ څومره په ځان اعتماد لرو؟ یو احساسات دي، کله کله سړی داسې احساساتي کېږي چې وایي زه سپوږمۍ ته هم خطای شم او دوی په لارې هم نشي تلی. نو خبره دا ده چې د موږ دپاره د ساتنې خو یوه موضوع ده چې موږ وایو چې څنګه به یې ساتو، په څه طریق به یې ساتو. یو مثال ما درته ویلی، ولې داسې کوم موږ ته ښه ضرورت دي، ضرورت اولی هم دي، کوم ضرورت
مننه امرخیل صاحب. فاروقي صاحب، له نظامي مواردو پرته چې له دغو تاسیساتو څخه استفاده کېدای شي، ستاسو معلومات څه دي؟ آیا په نورو ملکی مواردو کې لکه د مکتبونو په برخه کې هم مثلا ولسی جرګې په دې برخه کې ځینې سرګندونې کړي، یا د کلینیکونو په برخه کې، یا په نورو مسایلو کې هم د دغو تاسیسات څخه استفاده کیدای شي تاسو په نظر؟
په یقین سره په ماتو مشکل چې په دقت سره تاسو د ارزو کم په افغانستان کې په استهاسي او هواد سي موږ د اقتصادي زیربناوي د فزیکی زیربناوي د موږ د لاسو کالو کې نه ده تکمیل شوی. په دې سو کالو جنگو کې متاسفانه ټول تخریب شو. اوس هم موږ په کال کې ضرورت لري چې لس هاو مکتبونه جوړ، همداسې سل هاو کلینیکونه جوړ کړو، د صحت لپاره، د ترانسپورت لپاره، دغه پایګاوي چې لازم دي، او د ترانسپورتي سټېشنونو لپاره چې ضرورت دی. قویان دا ضرورتونه موجود دي چې د دې لپاره موږ ساختمانونه پکار لرو، مګر دا چې دغه نظامی بیسونه د امریکایانو په کومو موقعیتو کې دي، په کومو ځایو کې دي، په کومو خارو کې دي، د هغې په نظر کې نیولو سره کېدای شي چې دغه تفریق حکومت وکړي او هیئت چې توظیف کیږي، نو دا خامخا ټاکل کیږي چې دغه تاسیسات او دغه بیسونه په کومو موقعیتو کې دي او په کوم موقعیت کې موږ اولویتونه چه دي. موږ کېدای شي چې له ډېرو مواردو نه دوی نه استفاده وکړو. بعضې دا بیسونه موجود دي چې ممکن په داسې حالاتو کې، په داسې موقعیتو کې، د جغرافیې لحاظ چې غیر له دې څخه موږ دپاره یو بار او د هغې د مراقبت دپاره یو بوج په موږ باندې، مګر په هر حالت سره بیا هم زه فکر کوم چې د دې لپاره دا ضرورت دی چې باید مطالعه وشي. او په اکثر مناطق د افغانستان کې اوس موږ د تعمیر دینه موجوده، اکثر د دولتي اداراتو د تعمیرونه اوس موجود نه دي، د ولسوالیو دپاره تعمیرونه موجود نه دي، حتی د علاقهدارۍ دپاره د نورو مؤسسات چې نوی ایجادېږي د هغو دپاره بغیر د هغه حتی کېدای شي چې خصوصي سکتور دپاره باید دوی په کار وکارول شي، په کرایه ورته ورکول شي. خو دا د دولت د کفایت او درایت او مسؤلیت پذیري او دقت مستلزم دی. هغه اندېښنې او تشویشونه چې موجود دی، هغې د رفع کېدو لپاره باید هغه وسایل او امکانات د افغان حکومت ورته برابر کړي چې دغه تشویشونه او اندېښنې چې دوی د خپل محرمیاتو په رابطه باندې لري، هغه باید دوی ته وړاندې شي. او دا افغان حکومت مکلف دی چې پایست یو پارتنر، پایست یو همکار، پایست یو شریک دې مسایل په دې سرحد سره دوی سره عمیق بحث وکړي چې دوی مجبور نه سي چې د بعضي تخنیکي او خاصو مشکلاتو او اندېښنې په خاطر دغه فرصتونه او امکان چې د افغانستان لپاره امکانات د ضرورتي موجوده د غینې او زلبیا د امکان الله سره
فاروقي صاحب کچيري د نړیوال ځواکونو دغه تاسات افغان ځواکونو ته ونسپاري په داسې حال کې چې سخت ضرورت هم ورته ستدي، او دغه راز ناتو او نړیوالو هم ژمنه کړې چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به تقویه کړي، آی له دې سره به د افغانستان او د ناتو او د نړیوالو ترمنځ پاړي کو کې څه خرابې نه سي
که پر معقولیت باندې حرکت وشي په یقین سره چې رابه نه شي. په دې چې که چېرته خارجیان وغواړي چې خپل تاسیسات له منځه ویسي او پر اساس یو موافقتنامه او قرارداد چې ما مخکې هر څو کوو، نو دا د دوی حق دی. که چېرته دا زموږ غوښتنه بیا هم نه عملي کېږي، تاسو فکر وکړئ چې دغه بین المللي دوستان د افغانستان وی منل چې په دې آینده څلورو کالو کې موږ ته شپاړس میلیارډ ډالر راکوي، نو د دغه تاسیسات او مخاطب او کلینیکونو دا شان د زیربناوي چې موږ درلود بیا په دې باندې موږ بوجو، بیا به دوی مجبور چې موږ ته بیا نغدي پیسې راکوي او موږ دا کار کوو. په دې خاطر زه فکر نه کوم چې دوی سره به دا منطق موجود نه وي، دا معقولیت به دوی سره موجود نه وي چې بیا هم موږ غوښتنه او دوی ونه مني. مګر دا چې یو خاص نظامی او خاص محرمیت او نور کوم سیاسي خاص ملاحظات سره موجود دي، افغان حکومت لپاره دا لازم ده چې معقول او مناسب او غیر احساساتي برخورد وکړي. او فکر نه کوم چې مناسبات خرچه راشي، اما که دا هغو پوه شي چې مغه چې افغان حکومت بعضي وخت بعضي عوامل او وسایل او ابزار نه پیسې سیاسي فشار اله باندې استعمال کړي، هغو هم اوس غواړي چې دا استعمال وکړي، زه فکر کوم چې امریکایان لپاره دا مناسب نه ده، او هغو هم باید عقلاني برخورد وکړي. ملي مسالې او ملي منافع دلته مطرح دي.
کور ودان ستاسو زینو اندښنو او نظریات ته باید او حکومتي چارواکو هم ځواب ورکړي وای. خو متاسفانه چې د دفاع وزارت د وایان مرستیال جنرال دولت وزیري په دې بحث کې را سره برخه وانه خسته، په هر صورت جنرال صاحب امرخیل کچيري په اړتیا د تاسیسات لمنځه ویوړل شي په افغانستان کې، افغان امنیتي ځواکونه به وکول شي دا ډول تاسیسات بیا جوړ کړي، او ډیر وخت ګمان نه کوي او ډیرو پیسو ته ضرورت لري؟
په هر صورت باندې دی وردو دي ساتنې لپاره، د پولیس ته ساتنې لپاره، د امنیت ته ساتنې لپاره دا تاسیسات ضروري دي. که غواړي که نه غواړي دا ورته که ساتي نو ورته جوړی وي، وایي څوک چې فیل ساتي نو فیل خانه هم جوړوي. بعضې اوقات داسې مو هم اورېدلي دي چې وایي په بعضې تاسیساتو د دي کې اوبه نشته او برق نشته، نه پوهېږم چی نه لري، بعضې شیان نه لري، هغه هم نه پوهېږم تر کوم ځای رښتیا دي یا موږ کولی شو یا نه. خو د منګه دپاره بیا هم زه تکراروومه چې په ستر درستیز کې دا یو خاصه کمیټه په نامه د جنرالانو یوه خاصه کمیټه یي چې دغه پلان غو د جوړوي. د افغانستان لپاره خاص پلان جوړی چې په دغه پلان کې هغه ضرورتونه چې یا هغه مناطق چې په اساسي توګه هلته وزل جیش دایمي صحرایي او پوستهی و سرحدی دا او سر باید موجودی تر حسوی بیلدین جون نسی که دای بیلدین اردو نسی که دای دا طول شیان باید وی دا پیسو تا یقینن یاو کتا کتاسی جوڑوی کتاسی دی هغه دی پارا یوزای جوڑوی آقا دون پیسی پا کار لری لکتاسی چی اولو شارک جوڑوی نو تبان دی مصارف دیر زیادی دی هر قطعی جوڑوی
او ډیر وخت هم ضرورت
لري لوی جزو تعمودی فرزا جوړول دا د سیادی خبره نه ده چې موږ تاسو چې د 2 میلیون ډالر په میلیارډ ډالر ته
دې ته په پام چې نړیوال وایي چې د افغانستان ځواکونه مخکې مال فاروقي صاحب څخه هم د پښتنه وکړه چې د افغان امنیتي ځواکونه به دوی روزي تقویه کوي به تجهیز کوي به دې ته په پام چې دوی د غژمنې کړي څومره ضرور دي تاسو نظر چې دغه تاسیسات باید پاتې شي په افغانستان کې
دغه تاسیسات یو بیز دائمی دی یا بزلجه شي دائمی دی په کې چی ضرورت دی اول خو د معیشت لپاره چې هلته افسر سرباز قمندان اوسیږي ډیر تاسیسات ضرور دي چې دوی ولري چې صر دوی پکې اوسي څومره درسخانې باید دوی ولري د کومو مسلکو دپاره ولري په یوه قولي اردو کې څو مسلکه چې شامل دي د دې ټولو دپاره خاص ضرورت دی تعمیرو ده خاص ضرورت دی بیز ده خاص ضرورت دی میدان ده خاص ضرورت دی فرزنده غذای سدی بکی خون و روزنه که پلگون ده ده شیان چه تاسی اگوری
دو احمیت جنرال سیبه مرخیل دو تایسات و احمیت پا کتو سر پا دا دومر وقت که یا پا دا روسته و دو او دریو کلونو که چه خاص جول شکل ده انتقال مسئله شروع سوی افغان حکومت هغم را لازمه حدسه چه باید کری وای دو ترلاسه کولو لپاره کری
او یو چه کری دی مثلا په قرغه کې خطاسات جوړ کړی دي مثلا په پلیچرخه کې هم دوی خطاسات جوړ کړی دي په رشخورو کې تر کوم ځای چې ماته مالون دي جوړ کړی دي په مشرقي کې په دشت ګمبیری کې هم دوی خطاسات جوړ کړی دي اما د هغو لپاره ضرور ده چې باید جوړ شي
ډیره مننه کور ودان فاروقي صاحب بحث هم جالبه دی او وخت هم کم دی غواړم وروستۍ پوښتنه تاسو نه مطرح کړم اپوزیسیون یا سیاسي ګوندونه د افغانستان مخالف سیاسي ډلې چې کوم دي په افغانستان کې چې پغه کې حق او عدالت هم راضي پکې څومره لازمه هڅه کړي او څومره مسولیت جوړیږي چې بعد پر افغان حکومت فشار راوړي آیا تر اوسه دغه فشار راوړي چې دغه تاسیسات ویجاړ نسی او افغان حکومت خپل امنیتي ځواکونه ترلاسه کړي
په یقین سره تر اوسه د مشخص بس د سیاسي اپوزیسیون لخوا په دې رابطه باندې مطرح شوی ما خپل شخصا نه اوریدلی خو زه خپل حزب د حق او عدالت د ګوند د مسؤلیت رابطه باندې دومره ویلی سم چې موږ اعتقاد لرو چې دا د افغانستان د حکومت او د افغانستان د دولت د هسې او دولت چې منتخب دی او د افغانستان خلک ورته صلاحیت او مسؤلیت ورکړی چې د هغو د ملي منافعو نه باید دفاع وکړي لکه چې نورو اساسي قانون د افغانستان کې دوی ملزم دي په دغه رابطه باندې دا مسؤلیت دوی ته ورته اچولی او فکر کوي چې امیدواره ده چې دوی سره دا احساس موجود وي چې دا خپل مکلفیت دی او د کولو لپاره د افغانستان ملي مسالې او ملي ګټې تر هر شي نه اوچت وبولي او په هره رابطه کې د خپل احساسات د خپل سلیقوي برخوردونه د خپل شخصي خواهشات د خپل ګروپي او د خپل نورو سیاسي ملاحظات په رابطه باندې د افغانستان ملي ګټې او د افغانستان د خلکو ملي ارزوګانې تر پښو لاندې نه کړي او په داسې بحثو کې ډېر په یو قوي استدلال او په یو منطق او په یو اصول باندې نه په احساساتو باندې د مذاکراتو داخل شي او دغه په ملي دوستانه ته دوی قناعت ورکړي چې دا د افغانستان د خلکو نیازمندۍ دي او د افغانستان د خلکو ملي مسالې او منافع د حکم کوي چې دغه تاسیسات د موږ لپاره ضرورت دی او تاسیس موږ ته راپرېږدي زه یقین لرم چې په ملي دوستان که چیرته کوم خاص تخنیکی او محرمیت ملاحظات په سره نه موجود د افغان حکومت ارزو به ومني په دې رابطه باندې د افغانستان د خلکو نمائندگانو په پارلمان کې هم دا غږ پورته کړی او نورو ملي شخصیتونو او سیاسي نخبگان د افغانستان هم کله کله دا خبرو باندې د تقاضا او د خپل ارزوګانې بین ملي دوستانو ته رسولي دغه نیازمندۍ ته دوی توجه وکړي چې نه تنها د موږ ملي اردو او ملي پولیس او نور د موږ امنیتي ځواکونه دغه تاسیسات لپاره ضرورت لري بلکې د موږ په ملکي ساحاتو کې ملکي سکتورونو د موږ لکه د صحت عامه د موږ معارف د موږ ترانسپورټ د موږ نورو سکتورونه د خصوصي سکتور د موږ ته انجوګانې دغه تاسیسات لپاره په یقین سره اکثره موارد کې ورته ضرورت لري او دوی د احساساتي برخلد د سره ونه کی په خاطر زه امیدوار یم چې د موږ وګم دوی ووري او موږ به تلاش وکړو چې په دغه محافلو نه د دغه استیجونو په استفاده سره د خپل سیاسي حرکت غوښتنې هم دي دغه بین ملل دوستانه وکړو او دا کافي نه دی. فکر کوم چې غواړم چې افغانستان حکومت ته او مسؤلینو چارواکو ته هم دې مسله په ورته په یاد کړم چې دوی باید احساساتي او سلیقوي برخورد ونه کړي او له دغو وسایلو نه پایستې او سیاسي فشار او ابزار پیسې استعمال نه کړي. د افغانستان د خلکو ملي مسالې، ملي منافع او د افغانستان د خلکو ګټې باید په نظر کې ونیسي او هغه معقولیت او منطق نه دوی کار واخلي چې په نتیجه کې وتوانېږي چې د افغانستان د خلکو ارزوګانې پکې تعمیل شي.
کور ودان ډیره مننه له خپلو درنو میلمنو د پوځي چارو له کار پو جنرال عتیق الله امرخیل او د حق او عدالت د ګوند لغړی او ویان حمید الله فاروقی څخه کور ودان د یادونې وړ ده چې د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی شایسته باز ناصری او دغه راست د دفاع وزارت د ویان مرسیال جنرال دولت وزیر ته هم بلنه ورکړې و چې هغه د زینو دلایلو لامل په دې بحث کې سره برخه وانخسته. کور ودان تشکر.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راوړي.